په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې لخوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو درته ویل چې اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې مو څه کړي؟
بل دغه کوخ د تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده. مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول، همدغه په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی ستاسو باید شبکې بندې وساتئ. تر ډیره حد پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو موږ سره د مرسته کړې چې موږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي. نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي، وختن فوختن په بعضې ساحو کې باندې د 5 بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ 2 ورځې باندې. نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د برخې ستونزه نشته؟
مونږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ چې سیاسي مشکل حل سو مونږ په 3 میاشتو کې تر څو چې موږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېره زیاته مننه
کړو.
آزادی رادیو لوونه ترو
تاندې چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سخت پوښتنه می درته راوړي، دا ځل به په اسانه را نه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دی ټک کې پټ کې هماغه جواب ولیکي بل نه منم. یا دوستانو دا چې نمرې کمی درکړي او هڅه مو کړي چې پارشمو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیسته او اختارونه درکړي. همزول په افغانستان کې د خونځیو او پهنتونونو آزموینې څو ورستونځي لري چې ځوانان ترې زوريږي. د دې ونه په تاندې څنګه کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ګرو کا ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموین یا امتحان نوم واخلینو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پښتني بوي نا وخت نشي، څرانه پاتې نشي، ساو نه شم، د پلانې نمرې رانه ډیر نشي، او داسې سل شل پښتني د سړي په ذهن کې ګرځي را ګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته وایي چې پښتني می سخت درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زب در سره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خلیتن راخیږي. دوستانو د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي څه وایي؟
لینا مرخیلم د کابل ولایت څخه. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید دی استادانو دا رقم خبرې کړي. یعنی ما چارنیما کې اسانه سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
منم لطیفه ده د لسی سوریا څخه. وخت مو ته سوالونه راکوي استاد، موږ ډیر ضرورت اخرو درس ضروري نه لرو. څومره څه درس وایي او تاول مرای چې سوچي پوځي نه خو سوالونه غلطي کوي.
زما په نظر دا انټونونه کې یا مکتبونه کې لسو کې چې کوم امتحان نه خستل کیږي، اکثر استاد خپل هغه سختواله او ځان خیف ماسلینو ته ماسل په امتحان کې راګیر کی، ماسل په هغه پرچا کې وزوري فشار لاندې راولي.
همزولو ګلې معنی ډېری دي، یو خو د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
په امتحان کې ناسونه یو ډېر مبهم سوال او استاد ته مې وایي چې استاد دغه سوال څه مبنا لري. هغه راته ویلې چې ته خپل تحلیل کا. ما ورته وویل چې استاد چې تحلیل مې کړو نو کوم اغز مې ځنې ونه کې، خو ته راهنمایي راته وکړه چې ته حق نه لرې کینه، او که دا ورته وغږېدلې فاصله در نه اخلم. فاصله نشي ورته او کله ورته پاسی گیندو د خپل انده توان او پاینده کی تاسو به مر سره کی او ناکامی یا چانس ور کی ډرافوی
ملګرو د کابل په هنتون د انجینری په هنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوری چې په امریکا کې ماستری کړی وای زدی لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود او پیژنې ځینی نمونې ازموینې ترې اخلي
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل الته استادانو به نمونوي سوالونه راوړل د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري هغه محصل ته وایي لمخکې د مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهېږي داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالارۍ لپاره امتحان اخلي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالارۍ لپاره اخلي چې شاګردانو ته وښيي چې دلته واکمن زه یم چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې د سګرټ دی د سم کې نه وای څه کولی بیرون دې څه کولی وای. هغې ورته وویل چې فکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وای ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب درنه غواړي چې په کتاب کې دی، بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کېږي. سلیم د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی وایي
اوس د پوهنتونونو کې اکثر محصلین خارجي مطالعه کوي. یو نیم استاد چې د هغې سوال په مقابل کې ته یو خارجي جواب ولیکي هغه نه قبلوي. دا خبره وایي چې دا کتاب نه خارج جواب دی، یا از ما چې تا ته کوم تدریس کړی یا مغه تعریف نه دی یا مغه موضوع نه دی یا ته ولې مطلب د کتاب نه جواب نه دی راکړی ماته.
خو استاد صبوری وایي چې هغه لک شمېر استادان بل جواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوال هم شته چې یوازې یو جواب لري، یعنی یو طریقه او سیکا دغه طریقې نه مختصله یوسي خوخه کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوال هم شته چې په څو طریقو خلک کولای شي حل کړي. کله چې مؤسل بیرونی مطالعه ولري نو کولای شي چې هغه سوال په بل رقم حل کړي. کله چې استاد معلومات ډیر نه که یو څوک فرزند یا بل کتاب نه رفرنس ورکی او سوال حل کی نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه منی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستانو، اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلی شي؟ دوستانو، دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته. حمدالله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو، او وحید الله هم وایي چې اول نمره به د ازموینو په ورځ په ځینو شخصي بحثونو کې په سمه نه وو خو بیا به هم اول نمره شو.
زه خپله د دې خبره شاید چې زمونږ اول نمره وو دویم نمره د هغه نه لایق وو، اما دویم نمره په هماغه دویم نمرګي باندې تر اخره پورې پاتې شو اول نمره اول نمره وو. حتی که بلته موږ ستاسې چې امتحان ورکړو اول نمره ناکامه شوی دی، هلته معلوم شي څوک تکړه
اول نمره دی. له هغه سره مونږ په یو موضوع کې بحث کوو چې دغه پلان کې سوال په دغه شکل باندې مونږ حل کو، تاسو څنګه کړه؟ هغه وایي چې نه، هغه جواب داسې دی کله چې مونږ په چپټر کې ګورو یا په کتاب کې ګورو نو اول نمره غلط حل کړی، ولی وروسته چې ګورو دغه نمرې پوره وي. دا چې اول نمره پاتې شوی تل درتله امکان لري استادان داسې دغه پارچه دقیق هم نه ګوري، وایي چې دا اول نمره دی نو بنا اندې لایق دی. یو شکل انحصار دی، نه غواړي چې یو بل څو په قدر کې فارغ شي.
ملګرو، کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته وګورو.
وی ما خپل نمرې هم خړلې دي، پارچه راوستل خو بیا داسې مشکل دی کنه، بیا نور استادان هم کینه اخلي. هغه ډاری یک پارچه م راوباسي بیا نور مضمونو کې پات کیږي، هغه ځان غلای نيست.
په ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلې او ښه ورقم هم حل کړی. وکړه چې نمرې اعلان شولې نو 50 نمرې راکړې. کله چې ما استاد ته چې استاد زه خل دې نمرو نه راضي نه یم، ما په ورقه راوباسم عریضه مې وکړه نو شکل لري اساس ما ورقه ما تر وباسم ما ته استاد چې زبتا سره بل ازموینه کې ګورم.
ما په خپل سوز لازم کړی زغ خپل پارچه راوباسم. مونږ ته دې پر چوس استاد ما سره مناسبات خراب نشي دې پر مونږ را بستري. ما کوم نورو مې قناعت کړی دی.
همزول استاد صبری وای چې ډیر لږ استادان به د پارچې لرایستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي، ځکه چې دا د محصل حق دی.
په انجینری کې ما پیاد ده چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و، لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدله د تجدید نظر د پارچو محصل راغی یو نور استادان هم وي دغه پارچه مو چې چک کړه ومیدله چې هغه په بل طریقې مخته تللی او جواب هم صحیح رایستلی ده، نو بیا نمره هم ورکړه. دغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نی هغه ډیر کم دی. فرضاً کله کله دسم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري، لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولې، نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي.
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي.
د نظر لپاره چې کله مونږ غریزي کوو نو یو آیات تک وی هغه هم له استادانو لړل نه وی آیات، بل څوک امکان لري چې مثال آیات شي، نو استاد چې کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دی په غیدره کې دغه مختنه ودریږي استاد سره خپل استدلال کیږي نه خو کارتون استدلال وکي و دغه پلان کې جز د غلط کړای دی، اوس کو دغه یو عادي جز چې ما غلط کړای مثلا الله سونه یو جز یو عادي 15 خو ما حق کیږي څلور خو ما حق کیږي اته خو ما حق کیږي مینا نیمه سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بیخي غلطی سوي زیاتره اوس مونږه مسلین دي چې تجربه لري وې فائدہ نه کوي مینا لاشه یو وزر تاو که قبول که خطی که قبول نکړل له تیر شل دغه موضوع نه کار تومره د موضوع ته وچیړي د غومره په نقص تمامېږي.
دوستانو ما ویل ښه د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده؟ نو وحید الله وویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شی چې د امتحان نمرې د سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد د جرأت کوي چې هغه استاد کڅې درس نشي ورکول ورته چې موږ د استاد نه پکار اوس هر څه د استاد پلاس کړي نو هغه څه چې وغوړی کول شي.
خو همزول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې که په کال یا سمستر کې د دوو ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د وروستي امتحان نمرې راکم شي نو مشکل حلېدلی شي.
یوازې د امتحان د شاګرد د زده کولو اندازه نه ده، استادم دلته امتحانی کی چې استاد تونه توانیده لیده چې یو شاگرد یو شایز دکی نو امتحان د دواړو امتحان ده. زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایی کې او د سمستر په آخر کې ونه خلمه کارخانګیانه ولرم محصلینو ته چې هغه هم نمرې لري پروژه ورته ورکوم او هغه خپل نمره لري یو موضوع باندې چې هغه لیکنه وکړي نو هغه به ډیر زکی کوم یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاگرد باندې ډیر فشار راځي که امتحانونه د نمرې وو ویشل سي په سمستر کې په کارخانګیانه باندې کویزو باندې پروژه مسئله تور کلسی کورنای کار مسئله تور کلسی نو به فاینل امتحان که مدیر نمره نه پات کی شاید یو د سلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استادم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولري ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا غم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي.
او ملګرو نذیر احمد نذیر بیا د یوې خونیزې موسسې یادونه کوي او وایي چې کله امتحان په پارچه د نوم پر ځای د یوې ځانګړې نمرې د لیکلو سیستم رواج شي نو نه به استاد له چا سره کینه وکړای شي او نه هم مرسته.
یو وخت کې عرب و یوه موسسه وه، دوی به څه کول پارچې به یې اخیستې د پارچې تر څنګ به یې واړه وړکۍ ټوټه د بلې پارچې په کونج سرېښوله په هغې کې به نمبرونه لیکل شوي وو. زده کوونکي به په وړه پارچه خپل نوم او د پلار نوم لیکه په لویه پارچه که به سوال جواب و بیا به دغه وړې پارچې ترې بیلی دی استاد ته په پارچې مخکې کېدی هغه به نه پوهېده چې دا د څوک دی د چا زوی دی. دوی ته به یې نمرې ورکولې وروسته به هغه وړې ټوټې راخیستل کېدې هغه نوم به بیا د نمبر مطابق د دې سره وسلېده تر څو معلوم شي دا پارچه د چا شوه. په دې وخت کې استاد به نه کینه کولی شوه د زده کوونکي سره نه به یې مرسته کولی شوه د زده کوونکي سره.
ښه دوستانو په پای کې بیا هم دا استاد نجیب الرحمن صبوري خبرې اورو چې په افغانستان کې اوسنی د ازموینو سیستم ښه نه بولي او وایي چې په دې برخه کې باید استادانو ته ټرینینګونه ورکړل شي.
اکثر مونږ باید په سیستم باندې کار وکړو. په افغانستان کې د امتحانو سیستم هم په پوهنتونو کې او هم په ښوونځیو کې ښه سیستم نه ده، یعنی مونږ باید د پوهنتون په سطحه او بیا د پوهنځیو په سطحه او بیا په دیپارټمنټو په سطحه باندې خپل پالیسیان ولرو چې په کوم رقم باید مونږ باید امتحانونه واخلو. اوس هم مونږ لرو لوایح لرو د امتحانو لیکن دا نه تطبیقیږي. استادان پیداګوژیک ترینینګونه نه دي اخیستیم په کوم رشته کې څه رقم سوال راوړل سي دغه موضوع استادان تخه نه ده پویول سوي. نو ضرورت داده چې هر دوه کال هر درې کال باید نوی میتودونه د درس ورکول او نوی میتودونه د امتحان اخیستل او ته معرفي سي په ورکشاپو کې په سیمینارو کې کله چې یو په یو اکادمیک ځای کې یو سیستم اوسي د امتحانو بیا نو د محصل حق نه تلفیږي.
لایق دې درناوی دی او لایق دې احترام دی
همزولو د دې اونې تاندې څنګه هم دوم روات بریالي وسه
دې درناوی دی او لایق دې احترام دی مال مست مقام ته زمون سلزله سلام دی
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.